السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د 14 کال د چنګاښ دویمه، د 2023 کال د جون 23 پیل په خبرونو کوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي په کابل کې د ښځو لپاره د یو نوي سوداګریز مرکز پر جوړېدو کار پیل شوی. دغې ادارې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دغه مرکز د یو این ایچ سی آر له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې او د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنعت خونې په ملاتړ جوړیږي. وړاندې راغلي چې دغه مرکز به د بې ځایه شوو او ستنو شوو په ګډون سوداګرو مېرمنو ته روزنیز پروګرامونه جوړوي او د هغوی مالي ملاتړ به کوي. ویل شوي نه دي چې د دغه مرکز د جوړېدو کار څومره لګښت غواړي او څومره موده کې بشپړیږي. دا مرکز داسې مال جوړیږي چې طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون په کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. ځینو سوداګرو مېرمنو پخوا ویلي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې فعالیت په ټپه درېدلی. اروپایی ټولنی په افغانستان کې د میلیونونه بېوزله کسانو د لاسنیوي په موخه د 12 میلیونو یورو مرسته اعلان کړه. ټاکل شوی چې دغه پیسې د آغا خان بنسټ، د ناروې د کډوالو شورا او د افغانستان د کرنې د رغونې او پراختیا ټولنې له لارې مصرف شي. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې وویل دغه مرسته د افغانستان خلکو ته چې په نړۍ کې له لوی بشري ناورین سره مخامخ دي ځانګړې شوې ده. د ملګرو ملتونو شمېرې ښیي چې افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی سره د خبرو هر ډول احتمال رد کړ. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې دغه وزارت ویان دی. ممتاز زهرا بلوچ ویلي له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره د دوی دریز هماغه دی لکه مخکې چې د بهرنیو چارو وزیر بلاویل بوټو زرداری اعلان کړی دی. زرداری په 13 جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د پاکستان د حکومت مشرتابه له هغو ترهګریزو ډلو سره چې د دوی د هیواد اساسي قانون او نورو قوانینو ته درناوی نه لري خبرې نه کوي. څو ورځې وړاندې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې وویل د افغان طالبانو حکومت هڅه پیل کړې چې پاکستانی طالبان د پاکستان له حکومت سره خبرو ته کینوي. د طالبانو حکومت تیر کال هم په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د خبرو منځګړیتوب وکړ. ټي ټي پي د تیر کال په نومبر کې د پاکستان له حکومت سره شوی اوربند پای ته ورسوو او له هماغه مهال یې خپلو بریدونو ته زور ورکړ. د افغانستان د فوټبال 10 کلنې لوبډلې د قطر لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه. د آسیا د ملتونو جام د سیالیو په دوام دغه لوبه پرون ماښام په تایلند کې ترسره شوه. د افغانستان د لوبډلې دواړه ګولونه حبیب الله هوتک د لوبې په 13 او 24 دقیقه کې ووهل. افغانستان په دې سیالیو کې تر دې وړاندې خپلې دوې لوبې ایران او جنوبي کوریا ته بایللې وې. د 14 لوبډلو په ګډون دغه سیالۍ د جون په 15 پیل شوي او د جولای تر 2 دوام کوي. او ملګرو ملتونو د روسیې پوځي ځواکونه او نیابتي وسلوالې ډلې د اوکراین په جګړه کې د ماشومانو د حقونو د نقض له کبله د شرم په نوم لړ کې شامل کړي. د فرانسې د خبري آژانس د راپور له مخې په هغه کلني راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو ته وړاندې شو، په اوکراین کې د وژل شوو 136 ماشومانو پړه پر روسي ځواکونو او د روسیې په ملاتړ جنګیدونکو نیابتي وسلوالو باندې واچول شوه. دغه راپور له مخې د اوکراین په جګړه کې د وژل شوو 80 ماشومانو پړه پر اوکراینی ځواکونو اچول شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي په اوکراین کې پر ښوونځیو او روغتونونو دوامدار بریدونو بوګنولی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. سر راپور مو دا دی چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار او هلمند کې د محلي ټولګیو ښوونکي او زده کوونکي له طالبانو غواړي چې ټولګي بیرته ورته پرانیزي. د دغو محلي ټولګیو استادان وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
داسې استادان وایي چې خالي صرف دغه د سیم استادې ودی کې نظر افغاني ماشو د کور ټول حضورتونه په پرکه کېدل. د ولس پیدا او هم د حکومت هم د استادان و هم د ماشومان لپاره پیدا وغټ.
پا په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو چې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر قرغزستان ته د سفر پر مهال د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې خبرداری ورکړی که په افغانستان کې د دغه کمیټې د چارو د سمون او ښه کیدو لپاره پیل شوې هڅې ګړندۍ نه شي، دوی به په راتلونکي کې د افغانستان د سپورت په اړه یوې پریکړې ته ورسیږي. نن د جون 23 د کونډو نړیواله ورځ ده. په کندهار کې د یوې کونډې میرمنې سره غږېدلی یو.
یو زوی مې شي سو، یو روینې دی، څلور عیاله د روینې دي، درې د شهید دي چې سره سلیپ کې کار کوي، ابې بشتی وژې تږې مومنان وم.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کندهار او هلمند کې د محلي ټولګیو ښوونکي او زده کوونکي له طالبانو غواړي چې ټولګي بیرته ورته پرانیزي. طالبانو څه باندې دوه میاشتې وړاندې په دغو ولایتونو کې سلګونه دغه ډول ښوونځي چې زرګونه ماشومانو نجونو او هلکانو پکې زده کړې کولې د لنډ مهال لپاره وتړل. بل لور ته د طالبانو د پوهنې وزارت په دې وروستیو کې یونیسف ته ویلي د محلي ټولګیو ټولې چارې باید له نړیوالو بنسټونو څخه کورنیو مؤسسو ته ولیږدول شي، هغه کار چې یونیسف د اندېښنې وړ بللی دی. په دې اړه تفصیل له اسدالله لودین واورې.
له څه باندې دو میاشتو راهیسې په کندهار او هلمند کې د سلګونه محلي ټولګیو تړل کېدو د دغو ټولګیو ښوونکي او زده کوونکي له نامعلوم برخلیک او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د همدې ټولګیو یو ښوونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله خپل نوم واخلي وایي د ټولګیو له بندېدو وروسته ښوونکي بې معاشه شوي او زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. دغه ښوونکی له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره تړل شوي محلي ټولګي بیرته پرانیزي.
نو موږ امید لرو چې د طالبانو له حکومت څخه چې دا ټولګي بیرته خلاص کړي، په دې کې د استادانو خپل معاش پر ښه وخت خپل معاش راکړي، ډېر ښه د کور کار په برابرۍ دی. داسې استادان اوسې خالي صرف دغه د سمپ استاذي و د ټولګي استاذي اوس په دې کې 1000 افغانۍ یا یعنی 1500 افغانۍ معاش و د کور ټول حضورتونه په پر کېدل. د ولس پیدا و، هم د حکومت، هم د استادان و، هم د ماشومان لپاره پیدا و غټ.
د طالبانو د پوهنې وزارت د تیر اپریل میاشتې په نیمایي کې کندهار او هلمند کې د پوهنې ریاستونو ته لارښوونه وکړه چې په دغو ولایتونو کې د ټولو محلي ټولګیو فعالیتونه د لنډ مهال لپاره وځنډوي. طالبانو هغه مهال وویل چې دغه کار د څېړنې په موخه ترسره کوي، خو دا جزئیات یې ورنه کړل چې څېړنه به یې څنګه او څومره وخت نیسي. د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د محلي ټولګیو یو استاد منیر احمد هم وایي چې د محلي ټولګیو تړل کېدو خواشینی کړی دی.
خاصتا پلری ولسوالۍ کې پلری پرتو سیمه کې چې هلته ماشومان په هیڅ ډول زده کړو ته لاسرسی نه لري، مکاتب نشته، دولتي ښوونځي نشته، خاصتا مدرسې لا نه وي. نو دغه محلي ټولګي یو ښه زمینه ده او یو ښه لار تر څو شاګردانو ته زده کړو زمینه برابر شي.
د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق د معلوماتو له مخې دوی له 1500 محلي او 1200 بهرنیو موسسو سره په ګډه د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې شاوخوا 20000 محلي ټولګي جوړ کړي دي. د یونیسف د معلوماتو له مخې شاوخوا 15000 ماشومان چې کابو 300000 انجونې دي دغو ټولګیو کې زده کړې کوي. د حلیمې په نوم د دغو ټولګیو یو زده کوونکی چې د کندهار ښار اوسیدونکي د وایي د ټولګیو له تړل کېدو وروسته د درس ویلو دروازې پرې بندې شوې دي.
علمي مکتبونه چې ژر خلاص دي، موږ څه په کور کې د څوک نه لرم چې موږ د درس ووایي.
دا سومار چې مکتبونه بنجیږي، اول کورونا و بیا جنګونه و، دا درې مواري دي چې بنجیږي. دا موږ غواړو چې خپل مکتبونه وایو، خپل درسونه وایو، دا ولې بنجیږي؟
معلومه نه ده چې طالبان به په کندهار او هلمند کې څه وخت بیرته محلي ټولګیو ته د فعالیت اجازه ورکړي، خو یونیسف په دې وروستیو کې د طالبانو پر هغه ګام اندېښنه وښوده چې دغه محلي ټولګي له بهرنیو موسسو څخه کورنیو موسسو ته لیږدوي. یونیسف شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په یوه اعلامیه کې وویل طالبانو پریکړه کړې چې د دوی محلي ټولګي دې په یوه میاشت کې کورنیو موسسو ته انتقال شي. د یونیسف ویاندې سمانتا مورت یوه اونۍ وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو د حکومت له پوهنې وزارت سره په خبرو بوخت دي او دا ډاډ ورکړل شوی چې له یونیسف څخه د دغو ټولګیو د مسؤلیت د بهیر تر لیږده به یا ټولګي پرانیستې وي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند شول او 13 دسمبر میاشت کې د هغوی پوهنتونونه هم بند اعلان شول. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو په ګډون په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو کار کول هم افغانستان کې منع شوي چې د نړیوالو له غبرګونونو سره سره طالبانو په دې اړه خپل دریځ کې کوم نرمښت نه دی راوستلی.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار او هلمند کې د مالي ټولګیو بندېدو زده کوونکي او ښوونکي له ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د یونیسف د معلوماتو له مخې دوی په ټول هېواد کې 21,000 دغه ډول ټولګي لري چې اوس یې طالبان مسؤلیت کورنیو محسو ته سپاري. دا چې مالي ټولګي زده کوونکو ته کوم مضامین تدریسوي او تړلو یې څومره پر ښوونکو او زده کوونکو ناوړه اغیز کړی، همکار مې اسدالله لودین د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د همدې ټولګیو د یوه استاد نظر پوښتلی دی. دغه استاد د امنیتي ستونزو په خاطر د خپل نوم د اخیستلو څخه ډډه کړې.
زده کوونکي چې کم په د ښوونځیو کې زده کړې کوي، دغه د کم عمر څخه د شپږو کلو څخه ونیسي د دغو عمرونه بیا تر نو لسو یولسو کلو پورې دغه عمر زده کوونکي زده کړې کوي. په دغو سمپو کې چې کم ټولګیو کې کم کتابونه تدریسیږي یا کم مضمونونه تدریسیږي، دا د افغانستان د حکومت د معارف لاندې دغه کتابونه تدریسیږي. ټول چاپ د هغه د خصوصي مؤسسه کم چاپ سکی یا خرڅه مؤسسه ورکی، بلکې نصاب ټول د معارف تر چتر لاندې دغه مضمونونه تدریسیږي. لکه د قران مجید زده کړه ده، په دې کې چې ماشوم لپاره ډیر مهم دی د قران مجید زده کړه، دوم اسلامي ښوونه ده، د ماشوم لپاره د اسلام قاعدې مثال بنای او المنزونه او کلمې دا شان کې ورشي، درېم دې کې ریاضي د ماشوم لپاره ډیر مهم ده، په دې کې حساب زده کوي، او څلورم په دې کې پښتو ده لودین صاحب چې ماشوم لپاره هم لوست پر مخ کومکتیا ورسره کوي، هم د لیکل لارې څخه. پنځم په دې کې لودین صاحب حسن خط دی چې د ماشوم لپاره د خط ښایستوالی ورکوي، ماشوم به دې باندې لاړ شي تشویقیږي خط نورم ښایسته کولای شي.
ښه، تاسو له خبرو داسې ښکاري چې اوس مهال معلمین هم په کور ناست دي او هغه زده کوونکي چې په دغه ټولګي کې په زده کړو بوخت او هغوی هم په ظاهر نه اوس بلکوم مصروفیت نه لري، څه کوي دغه ماشومان چې تاسو په کلو باندو کې ګوري په خو به در تراتل ټولګي ته زده کړې به کولی، اوس هغوی څه کوي، کومه بوختیا لري؟
په دغه سیمه کې کوم روسيجو لدین صاحب زده کوونکي چې اوس له دوه ټولګي څخه به برخې دي، دا په ډیر ناوړ عملو باندې اوس لګیا سوي دي، ځکه په خو به داسې په درس په وخت کې دی بل سهار تر غرمې درس تر کله په دا وخت کې د درسونه لوستل، اوس له سهار تر غرمې په دې په کوڅو کې لګیا دي په غلا او په سپیانو جنگولو باندې او په شیطانت باندې د خلکو په زوریدلو باندې اختوي، بلار په کوڅو کې ګرځي، هغه ټول دغه 4-5 ساعته داسې په دې باندې پلاو پلاو باندې باندې تیر شي په دغه ماشومان باندې.
او ولې فکر کوي دغه ښوونځي یا دغه ټولګي مهم دي سره لدې چې د معرف وزارت په چوکاټ کې خو په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې دوامدار نور ښوونځي فعالیت لري؟
موږ په دې وجه دغه مهم بولو، دغه ټولګي په د صحرا او په افغانستان په نورو ولایتو کې په ټولو ولایتو کې د ماشومان لپاره په دې وجه مهم دي چې ماشوم تعلیم حاصلوي، ماشوم ته ښه زده کړې ورکوي، ډېر پایبند راځي، له بدو عملو له بدو فکرو څخه ماشوم خلاصیږي، یا روینی کیږي، یا ماشوم پغلا او په سګوانی باندې خت کیږي، لغه څخه درا ګرځي. دغه ټولګي په دی وجه په داسې مو کې مهم دي چې ماشوم ته ډیر ښه روزنه ورکول کیږي، په قاعده نظارت والا ګرځي، پر استادانو باندې چې استاد درس ورتوي نه ورتوي.
د مالی ټولګي ولې استاد سره مو د ازادي رادیو ځانګړي مرکه واوریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي،
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د جرمنی ولسمشر فرانک والتشتاین مایر قرغزستان ته د سفر پر مهال د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. هغه پرون په بشکک کې وویل د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان اوسنی وضعیت د منلو نه دی. بل لور ته اروپایي ټولنې د افغانانو د لاسنیوي لپاره پرون له دغه هیواد سره د 200 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د جرمنی ولسمشر د قرغزستان له مشرانو وغوښتل چې له خپل نفوذ څخه په استفادې د افغانستان د وضعیت د شوالي لپاره کار وکړي. فرانک والتر شتاین مایر د پنځمې په ورځ په بشکک کې د قرغزستان له ولسمشر صدر جباروف سره په ګډه خبري ناسته کې وویل د طالبانو تر مشرۍ لاندې اوسنی وضعیت د منلو نه دی. هغه د خپلو خبرو په دوام په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو او دغه هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت یادونه وکړه. د افغانستان بشري وضعیت له وړاندې هم نازک بلل شوی او ملګرو ملتونو ویلي چې څه باندې 28 میلیونه افغانان سږ کال بشري مرستو ته اړتیا لري. د همدې بشري وضعیت د قبو کولو په هدف اروپایي ټولنې د پنځشنبې په ورځ له افغانستان سره د 12 میلیون یورو مرستې خبر ورکړ. دغه ټولنې په ویلامیه کې ویلي دغه مرسته د افغانستان خلکو ته چې په نړۍ کې له لوی بشري بحران سره مخامخ دي ځانګړې سوې ده. ټاکل سوې دغه پیسې د آغا خان بنسټ، د نروې د کډوالو شورا او د افغانستان د کرنې د رغونې او پراختیا ټولنې له لارې ولګول سي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارج د فیرې رافایلا یودیس ویلي دغه هیواد کې میلیونونه کسان وژي دي او په خبره اقلیمي بدلون به ډیرو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو ته وضعیت لا ترینګلې کړي. هغه ویلي اروپایي ټولنه به له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو تر څنګ درېږي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په افغانستان کې د لوږې او خورځواکۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړې وو. دغه ادارې د چهارشمې په ورځ پر خپله رسمي ټویټر پاڼې لیکلي دا مهال شاوخوا 15.5 میلیونه افغانان په جدي ډول د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. د اوچا په خبره نږدې 3.2 میلیونه ماشومان او 840,000 شیدي ورکوونکي میندې له شدیدې او متوسطې خورځواکۍ کړیږي. د افغانستان په اړه د جرمني د ولسمشر تر خبرو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه بحث وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتونبایوه له طالبانو وغوښتل چې پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو د حکومت دا د نږدې 2 کاله پوره کیږي خو تر اوسه یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي که طالبان پر ښځو لګول سوي محدودیتونه لرې نه کړي رسمیت پیژندل یې نږدې ناممکنه کار دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اولمپیک نړیوالې کمیټه خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د کمیټې د چارو د سمون لپاره پیل شوی اتي ګړندۍ نشي. دوی به پر راتلونکي ناسته کې د افغانستان د سپورت په اړه یوې پریکړې ته ورسیږي. د دغه کمیټې چارواکو په یوه ناسته کې په افغانستان کې د اولمپیکي سیالیو له وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او یاد وضعیت د اولمپیک نړیوالې کمیټې د اصول خلاف عمل وباله. جزئیات د محمد خاطر پردیس پر رپورټ کې.
د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې ته د خطر زنګ. د اولمپیک نړیوالې کمیټې یا آی او سی په تازه اقدام کې د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې ته ګواښ کړی که خپل کړي ژمنې چې د افغان جونو لپاره د سپورت په برخه کې لازم او هر اړخیز فرصتونه برابرول دي پوره نه کړي، د اولمپیک راتلونکي نړیوال ناسته کې به د افغانستان د ورزش په اړه یوې پریکړې ته ورسیږي. د دغې کمیټې د همبستګۍ او اړیکو برخې رئیس جیمز مکلیور د چهارشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل آی او سی په تیرو 4 میاشتو کې د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې او د دغه هیواد د بدني روزنې او سپورت ریاست سره د وروستیو حالاتو په اړه په زلونو بحثونه کړي او دا د هغوی لخوا ورته ویل شوي دي چې د افغان نجونو د ورزش لپاره به هر اړخیز او لازم فرصتونه برابروي، خو آی او سی اوس اعلان کوي چې دا هڅې کافي نه دي. نوموړي په افغانستان کې د سپورت اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ ښودلی.
آی او سی په افغانستان کې سپورت ته د ښځو او ځوانو نجونو د لاسرسي لپاره د محدودیتونو له امله خورا اندېښمن دی. د دې کمیټې لپاره له پسې غوښتنو سره سره دغه محدودیتونه نه دي بدل شوي او دغه چاره د اولمپیکي ارزښتونو سره په ټکر کې ده. موږ د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې او دغه هیواد د بدني روزنې او سپورت له ریاست څخه غوښتنه کوو چې د حاکم نظام له لوړپوړو چارواکو سره خپلې هڅې ګړندۍ کړي او تمه لرو چې په نږدې راتلونکي کې په ټولو کچو کې د پام وړ پرمختګ او د پام وړ پایلې وګورو.
progress and concrete results at all levels in the very near future. د هغه په وینا آی او سی به د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د آسیا لوبو وروسته په خپل راتلونکي ناست کې د افغانستان وضعیت ته بیا کتنه وکړي. د نوموړي په خبره د اولمپیک نړیوالې کمیټې د پاریس د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د افغان پلاوی ټیم د ګډون په تړاو تر اوسه پریکړه نه ده کړې.
له خبرونو ور اخوا
دې برخې ته مو بیا هم خراغ لاست ویم. لومړی به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورې. انډیپندنت ورځپاڼې په خپل نوې ګڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزوا اوتنبایوا د خبرو یو برخه راخیستې چې ویلي دي ملګري ملتونه به په افغانستان کې دغه سازمان خزینه کارکونکي د نارینه پر ځای بدلې نه کړي او نه به د ملګرو ملتونو د کارکونکو د امنیت په برخه کې غفلت ترسره شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې اغلی اوتنبایوا چې د قرغیزستان پخوانی ولسمشرام پاتې شوی ویلي د ملګرو ملتونو له هڅو سره سره طالبانو د هغه فرمان د لغوه کولو ډډه وکړه چې د دې ادارې په سیمه ایزو دفترو کې د افغان میرمنو د کار مخه نیول شوی. د انډیپندنت مقاله کې چې د فرانس پریس دی راپور پر بنسټ لیکل شوی میرمن اوتنبایوا ویلي دوی کلک هوډ لري چې د دې ادارې په دفترو کې هیڅ افغان خزینه کارکونکي له سړي سره نه بدلوي. د میرمن اوتنبایوا په وینا د افغان ښځو او نجونو د محدودیت په اړه د طالبانو حکم په دغه هیواد کې دننه او بهر له غبرګونو سره مخ شوی او د طالبانو د حکومت داخلي او بهرنی مشروعیت په تاوان تمامیږي او د طالبانو د حکومت د داخلي او بهرني مشروعیت په تاوان تمامیږي. د شنونکو په باور د طالبانو دا کړنې به د مرستندوی سرچینو د کمښت لامل شي چې بل اخره به د افغانانو لپاره چې له پخوا له فقر سره مخ دي د لا زیاتو ستونزو سبب وګرځي. د 2023 کال په اګست کې وخت له راستنېدو وروسته طالبانو د نجونو او میرمنو تعلیم او کار محدود کړ او په پای کې په اپریل کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په سیمه ایزو دفترو کې هم د افغان میرمنو کار بند کړ. میل آنلاین ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د چهارشنبې پر ورځ جوړه شوه د دغې شورا د دایمي غړو هیوادونو استازیو بیلابیل نظرونه څرګند کړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر مرستیال رابرټ ووډ په افغانستان کې بشري وضعیت کړکیچ په طالبانو تړلی او د خلکو د لا زیاتې کډوالۍ سبب بللی، خو ښاغلی ووډ ټینګار وکړ چې امریکا له افغانستان سره د سترې تمویلوونکي په توګه نه غواړي د دغه هیواد له خلکو او د هغوی د عاجلو بشري اړتیاو په پوره کولو کې خپلې مرستې وسپموي. هغه زیاته کړه له خنډونو سره سره به امریکا مرستې جاري ساتي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبیز یا امریکا او لویدیز هیوادونه تورن کړي چې افغانستان کې تیر شل کاله د دغه هیواد پر زیربناو هیڅ نه دي کړي او د مناسبې حل لارې په لټه کې نه دي. په افغانستان کې د چین سفیر ژینګ ژون په دې غونډه کې ټینګار کړی چې له افغانستان سره د مرستندوی هیوادو او ماسو د مرستو کمول د منلو وړ نه دي او د دې په وینا بشري مرستې باید له نورو مسایلو سره تړلې نه وي. نوموړي له طالبانو هم غوښتي چې په دې برخه کې لازم او پریکنده ګامونه پورته کړي. روسیه او چین د طالبانو د حکومت ملاتړي دي او ډیپلوماتیکي اړیکې ورسره پالي. نن د جون درويشتمه د کندو نړیواله ورځ ده. کندهار کې کندي میرمنې وایي د سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخې دي. دوی وایي یتیمان وردغاړي دي او نشي کولای اړتیاوې پوره کړي. په کندهار کې د کندو ښځو د ژوند په اړه تفصیل په دې ریپورت کې.
چینی ګوله څو کاله مخکې کونډه سوې او اوس د یوه معتاد زوی دوم ژوندو او اول مسیحانو سرپرستي په غاړه لري. دا وایي د میړه تر مړینې څو میاشتې وروسته یو زوی د تیر جمهوري حکومت پر مهال چې په سره صلیب غیر دولتي اداره کې یې دنده درلوده ووژل سو. د زوی یې میرمن او درې ماشومان پاتې سول. چینه ګوله وایي اوس د یو زوی سره چې هغه هم د نشي توکو معتادی ژوند کوي او د هغه د میرمنې او څلورو اولادونو مسؤلیت هم د دې په غاړه دی.
یو زوی مې شیس یو رې نه دی څلور عیاله درې نه دی درې د شیې دی چې تر سلیب کې کار کوي ابي بشته ورته تر دې مومنان وام د څل خوشي نه جوړې مې د زړه نه جوړې زلرم سبز ما خراب دی دا سبي فشار سم دی دغه منګه د غنلر موسمي او چا خیرات کړه کړی ما یو دا نه یو خوبه کبه په یو خوبو په مغاړې می دا کیبل دا غاړې می دی پنج یو لور مې رینګ ته ناس ده بل لور مې بل ته ناس ده زامن می یو شی س یو رینګ دی چا ته وځه.
فاطمه یو بل کونډه چې د بیوزلی په انتها کې ژوند کوي. فاطمه نه یوازې دا چې کونډه ده بلکې دوه زامنې هم وژل سوي او اوس مهال د دوو مژندو او د هغوی د اولادونو سرپرستي هم ورته غاړې ده. دا وایي کله کله په کورونو کې کار کوي او یا هم یتیم ماشوم لمسیانې هګۍ پلوري او خپل د کور اړتیاوې په ډېرې سختۍ پوره کوي.
نو دوه زامن مې وه، دا یو زوی مې شهید شو، تیارو وویشتی چې بزګر وو، هغه چې شهید شو بیا دا بل مرور مې دا بل ته کښېنول، هغه بیا ټکر وسو، هغه هم شهید شو، سر دې خلاص شو. نو اوس دغه یم ناست یم، یوه خپله هم کونډه یم، دوی مې دا مژندې دي ناستې دي، نو ټکور ټکور یو بس دغه سره ناستې، دغه کونډیان نر نه لرو په کور کې، زویه دغه هګۍ دې تی وینې شکر دی نه، دغه نجونې تللي دي، دا دې اوس نورې په دې کې ایشي، دا پرتې دي دوه دوه پایکټه باسي خرڅوي، چې د ګټې وټ سړی نه نو دا دی، نو سړی څه وکړي زویه، چې سړی د ګټې وټ څوک ونه لرلسې، د ګټې دا ونه لرم او زه په سیاسرو په دا نجونې.
د شپږو لونو مور شفیقه بیا بله داسې کونډه ده چې میړه یې شپږ کاله مخکې د ورپیش ناروغي لکبل امر سوي، دا وایي مخکې د خیاطۍ کار کاوه خو اوس د ناروغي لکبل خیاطۍ نسی کولای او یوازې د خلکو مرستو ته پتامه ده.
کور کې نارینه نه لرم، شپږ میلیونه دی یوازې خبن وي، دا شپږ کاله و کاله کېږي وفات سوی، پر دې دنیا هیڅ نارینه نه لرم، زوی خدای را کړی نه دی، دا شپږ لورګانې خدای را کړی دي، بس زه و دغه لورګانې بلا بل هیڅ چای نه لرم، دا آیا دا نه خواري کوای سم، په خوا مې یو څرخ کوای نو کوي کومک به ور سره، یو د یو چا سودا به مې د بازار کوله، اوس د زړه مریضي مې ده، د شکرې مریضي مې ده، د اعصابو مریضي مې ده، مرستې ته اړتیا ضرورت لرم.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز او محدودیتونو د کونډو او بې سرپرستو ښځو ژوند لا د کړاوونو سره مخامخ کړی. دغه میرمنې اوس یوازې له مرستندویو بنسټونو د خوراکي توکو موقتي مرستې ترلاسه کوي، هغه څه چې د دوی دایمي اړتیاوې نسي پوره کولای. دوی د یو دایمي او بنسټیز کار په لټه کې دي چې خپلې کورنۍ وساتي. بلخوا د ټولنیزو چارو کارپوهان د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښځو او نارینه وو لپاره سالم اقتصادي پروګرامونه پیل کړي. د ټولنیزو چارو کارپوه نعمت الله صاحبزاده نالان وای د میرمنو لپاره دوکانونه، ورکشاپونه او مارکیټونه د بیکاری د ستونزې د حل او د بېوزلو میرمنو او ماشومانو د پالنې تر ټولو ښه لار ده.
اسلامیه و دونه پشاچ په ټول اسلامیه و دونه کې د نیک مرغ اوس اکثره خلک مشروع کارونه کوي، حلال کارونه کوي. افغانستان اسلامیه امارت یو مارکیټ جوړ کی، یو بازار دی د شوزو لپاره جوړ کی، چرته مطلق شزی وی او د شوزو کاروبار کې زیدا به سرپرست شزی او کوډیان شزی وکولای شي چې خپل لاسي صنایع یا خوراکي توکي یا اته چی ورته دی خرڅ کی، حلال ډوډۍ لاس راوړي. زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام لپاره ډیر ښکلې خبره نه ده چې په میلیونها او شزی او ماشومان په بازارو کې پکر ته ولاړ دي.
په کندهار کې کندې شدې داسې مهال د خپل بد اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي چې نن د جون دربشتمه د کندو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د یلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ سخنې ستاسو سره اړیکه نیسم. زه د باغران د ولسوالۍ سخنې ستاسو سره دغه خبرې اعلان دي که دا د امارت لوړ مشران دي ګرد دغه تناری وی چې وایي د دغه مځکه والا سر دي کومک وسي چې تاریاک بند کړه، تاریاک موږ بند کړي دي، نو مځکه والا خو چې غله د ځانه ولري کومک ته څه ضرورت لري، کومک ته د داسې خلکو سره وسي چې هغه پخوا په نیش و په پوجي گزاره و په دغه خپل کور چلوي، اوس خو هغه بند سو، هغه نسته او په د باغران په سلو کورو کې شل کوره لا د ځانه غله نه لري، هغو گزاره پخوا په نیش کوله، اوس چې نه مزدوري یې نه روزانه یې دا خلک څه شي وخوري.
سبو میر د شکیم شمالي وزیرستان کې ډی پی ایس دی متاثرین کډوال شوی دی او میشتا دا سل زر روپۍ بیش هزار روپۍ چې کې مې منلې شوې وې دا یې سې میژ نه بند میژ حکومت ته دا نه را چې کېم په ډېمې اوس دي دا ته میژ اپیل دی چې میشتا دا روپۍ شریکو.
فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو دغه زموږ د کوم فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو ډېر ستړې بېوزله ولسوالۍ ده، د خادو د خوا څه نامعلومه ده، د سړک د خوا څه نامعلومه ده. زموږ د اسلامي امارت د مشرانو څخه دغه غوښتنه ده چې دا زموږ د ګلستان ولسوالۍ ته دي انتونونه په حاله کې پر د سړک یو څه کار وکړي. نو یو جهان مننه ستاسو ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه اورېدونکو څخه چې زموږ غږ تر یو ځایه ورسوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 400 22 11 24 201.